د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي د پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې ز منور شابه په روانه غړي کې استاسو قربایم په خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري په دویم نیمای کې در تحتوار خبرونه ستونزې او سرکار وړاندې کوو خو په سر کې د شاهین بنیرینا د دې سات تازه خبرونه اورو
ټولې مشهد دی وخت مهم خبرونه چارواکي وایي د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو بمی چودنه کې یو تن مړ او دیارلس نور ټپیان شوي دي تمه کیږي چې راتلونکي میاشت به افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مسله د افغانستان پاکستان امریکا او چین وړومبی څلور اړخیزه غونډه وشي او عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنگر بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستل د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو بمی چودنه کې یو تن مړ او دیارلس نور ټپیان شوي دي اے پی خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چودنه په کابل کې د هوایي ډګر سره نږدې سړک باندې شوې ده په جوک خبر ایجنس د کابل د پولیسو د مشر د خولې لیکي چې په چودنه کې یو عادي وګړی وژل شوی او دیارلس نور ټپیان دي چارواکو خبر ایجنس ته ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و او امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسیدلي دي تما کیږي چې راتلونکي میاشت به افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مسله د افغانستان پاکستان امریکا او چین وړومبی څلور اړخیزه غونډه وشي د جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه تیره ورځ په کابل کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ملاقات کې وشوه په همدې حال کې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د عبدالله عبدالله او جنرال راحیل شریف په کتنه کې په دوه اړخیزه مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې وشوې او له دواړو خواوو موافقه وشوه چې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه به نوره پراخوي د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په یو ورځني سفر کابل ته تللی و په داسې حال کې چې د مرکز او صوبې ترمنځ د رینجرز د واک په معامله اړیکې ترنګړي دي وزیر اعظم نواز شریف نن کراچۍ ته ځي د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه وزیر اعظم نواز شریف بنن د کراچۍ یو ورځنۍ دوره کوي او امکان دی چې د صوبې او مرکز ترمنځ د رینجرز واک د واک په معامله د روان کړکیچ د هواري لپاره د صوبې د مشرانو سره لیده کاته وکړي بلخوا د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې د مسلم لیگ نون حکومت د دوی نه سیاسي انتقام اخستل غواړي د اتوار په ورځ د ګوند د وجل شوي مشرې او پخوانی وزیر اعظم بنظر بوټو د تلین په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه
آیا دا قومی ایکشن پلان دے یو کس په پلازمینا اسلام آباد کې د وسلواله ډلې داعش د مرستې اعلان کړي ولی تاسو د هغه پر ضد یو اف آی آر هم درج نکو دا هغه قومی ایکشن پلان نه دی بلکې دا د نون لیگ ایکشن پلان دی چې هدف یې یوازې سیاسي مخالفین دي
همدارنګ د پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې په غونډه کې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د کمیټې مشر وټاکل شو په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بارونو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړی دی د بارونو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې الیگزندر مانتیسکی پرون له حکومت خلیل کرزي سره پرون له حکمت خلیل کرزی سره په کتنه کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو وروستۍ سرګندونې ناسمې نقل او تعبیر شوې دي د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفیر ټینګار کړی چې ماسکو په وار وار د افغان دولت ملاتړ کوي او د یو خپلواکه باثباته او له ترهګرۍ او د غرض مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلو په روسیو کې انټرفیکس خبري ایجنس ته تایید کړه چې ماسکو د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنگر بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستی دی. نن رویټرز خبر ایجنس د عراق د پوځ د ویان له خولې لیکلي دي چې ځواکونه یې د څو ورځو د سختې جګړې نه وروستو د رمادي ښار د حکومتي ودانیو کنټرول ترلاسه کړی دی. په دې ښار کې د عراقي ځواکونو بریا به د تکریت نه وروستو رمادي دویم هغه ښار جوړ کړي چې د داعش د وسلوالو نه واپس واخیستی شو. عراقي ځواکونه نږدې یو اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د فوځي عملیاتو لپاره دې ښار ته ننوتي وو. د اسلامي دورو ډلې وسلوالو رمادي ښار په می میاشت کې نیولی وو. د شام یو خبریال او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی وو پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شوی دی. هغې موسسې چې د فلم جوړونکي کار پکې کاوه پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ناجی جرف د شام سرحد ته نږدې په غازیانتیب سیمه کې د یوې بېغږه تومانچې په وسیله وژل شوی دی. جرف په دې وروستیو کې په یو مستند فلم کې د داعش سخت دریځ ډلې د وسلوالو د هغه بې رحمیو په اړه حقایق ښودلي وو چې د شام پر شمالي حلب ښار د ولکې پر مهال یې ترسره کړي وو. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د اسلامي دولت په رنګ سغدري جوړلو د اسلام نوم ته زیان رسولی دی او باید مسلمانان په خپله دا سم کړي. د اتوار په ورځ په تهران کې یو اسلامي کانفرنس ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه، له زموږ تر ټولو لوی ذمهواري ده چې د نړۍ په نظر کې د اسلام سم تصور وړاندې کړو. ایرانی ولسمشر په شام، عراق او یمن کې د خلکو په وجنه او وینو تویدو د مسلمانانو هیوادونو او په خاص توګه په سعودي عربستان ټکونه وکړه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیری درته د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه معلومات واورئ. په کابل کې وی بمی چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. تازه حال درکو، کابل ته د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف د سفر نه پس دواړه هیوادونه سلا شوي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. دا راز خبرې وړاندې هم شوي خو عملي نه شوې. دا وار به سفر کولري
جنرال راحیل صاحب خبره چا خبره د کاني کرخه ده چې وی کې هغه ډېر وزن لري، د اشرف غني صاحب اعتماد به هم بحال شي.
د جنوبي وزیرستان قومي مشران وایي د پښتنو د ملتپاله ګوندونو مشران د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو د ودې لپاره کوششونه کوي خو د قبایلي خلکو مسلو ته پام نه کوي. یو مشر وایي
پاکستان په ضرورت کو دے لوڑن او افغانستان صدر سره خبره وشوه چې پاکستاني خوره د پورا دغه ویل انرژي.
او د دې غړې په آخري برخه کې به په هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې واوري چې یونیورسل فند له کومه راځي او په څه لګول پکار دي.
دا فند د ګورنمنت پاکستان د جیب نه نه دي، دا د عوام چې کوم موبایل استعمالوي په هغه باندې دا ټیکس لګیږي.
په پاتہ باندې دا خرچ کړی شي، ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو ته غوږی راځو. د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واورېدل، په کابل کې چاودنه شوې ده چې پکې خلکو ته مرګ ژوبل وخت ده. دا وخت د کابل نه خپل همکار اسدالله لودین راسته د ټلیفون په لیکه ده. لودین صاحب په خیر راغلی، د دغه پیښې تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیره مننه. سلامونه تاسو د مشال رادیو درنو اوریدونکو ته. دغه انتحاري حمله چې د موټر بم په وسیله شوې، سهار د کابل په وخت 8 بجې او 10 دقیقې شاوخوا وشوله. د چاودنې موقعیت د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځه څنډه د هواشناسي سړک سیمه ده. که څه هم تر اوسه د چاودنې ټارګټ یا هدف نه دی معلوم، خو د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي وایي چې په دغه انتحاري حمله کې یو کس وژل شوی او دیار لس ټپیان دي چې په ټپیانو کې درې میرمنې هم شامل دي. بل ورته د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیار بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دې انتحاري حمله کې دوه کس وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. دای وایي چې په ټپیانو کې درې ترکی اتباع هم شامل دي. خو معلومه نه ده چې دغه ترکی اتباع ملکیان دي او که هم د نظامی. د چلدنې مسؤلیت د طالبانو وایم زبیح الله مجاهد اخیستی. او باید وایم چې په روان روان لمریز کال کې د 2019 هم ورته انتحاري حمله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې شوې وه چې هغه مهال هدف بهرني ځواکونه وو. خو زیات مرجوب لیم بهرنی ځواکونو او افغان سرتیرو ته چې د هوایي ډګر په دروازه کې ولاړ و اړولې وه.
ډیره مننه لودین صاحب، تاسو نه به نور حالم په راتلونکو خبرونو کې اخلو. و هم اوریدل چې په افغانستان سرخار کابل کې بمی چاودنه شوې ده او دغه مرګ ژوبله پکې رامنځته شوې. بلخوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د پوځ مشر کابل ته د پرونۍ دورې پر مهال له افغان چارواکو سره د دغه هیواد د سولې د عمل په ګډون په یو شمېر امنیتي مسلو له ترهګرۍ سره د ګاډي مبارزې په موضوع خبرې کړي دي. خبر پاڼه لیکي دواړه لوري په دې سلا شوي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالې دوته نه پرېږدي. په دې هکله نور تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کوو.
افغان چارواکي او د پاکستاني پوسټل لخر خپل خاوره د یو بل پر ضد په نکارولو د پولي په دواړو غاړو کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او همداراز د افغان سرو پر ضد په ګډ چلند سره شوي چې د تشدد لار خپلوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال اهل شریف د یکشمې پرت د ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته د هیواد دولس مشر په ګډون له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنو کې په ځینو مهمو مسایلو خبرې او یو شمېر پرېکړې وکړې. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې پر همدې ورځ ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی رئیل شریف له افغان چارواکو سره د امنیتي مسایلو له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه لوري په دې سلا شول چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د ټولو ګډونوالو د مشخصو مسؤلیتونو په درک کولو سره د یوې کوټې لړ د نقشې د تدوین لپاره د 2014 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هیوادونو ترمنځ لومړی څلور اړخیزه ناسته جوړه شي. سو د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د کامیابۍ لارې چارې وسنجوي او د دې ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزه کمیټې د جوړولو پریکړه په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا دل کانفرنس پر مهال وشوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نورو هغو استازو پکې ګډون کړی و. ښاغلي شریف همداراز له افغان چارواکو سره په لیدنه کې پر پوله د ترهګرو د آزادانه تګ راتګ د مخنیوي لپاره د یو مؤثر میکانیزم او ښې همکاري ټینګار کړی دی. خبر پاڼه هم ترس کاږي چې دواړه غاړې په دې سلا شول چې د طالبانو له غډله سره به د سولې خبرو بهیر ته چې مذاکراتو او پخلاین ته لیواله دي ادامه ورکړي او هغه ډلې چې تشدد او تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي له هغوی سره به دغه چوکاټ ته مخې چلند وشي چې دواړه لوري پرې توافق وکړي. د پوسټ لخر په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې روان کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې د راپورونو راښکاره کېدو له امله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر ځنډېدو او همداراز په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو له امله د اسلام آباد او کابل تعلقات یو څه خراب شوي وو. خو دا تعلقات تر هغې وروسته لږ څه نارمل شول چې د روانې میاشت په اتمه او نهمه نېټه په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د ایشیا زر کانفرنس جوړ شو چې د افغانستان ولسمشر پکې ګډون وکړ او همداراز یې له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل. دا له تېرو میاشتو وروسته افغانستان ته د راحیل شریف لومړی سفر و. تر دې مخکې نوموړی د روان کال په مۍ کې کابل ته تللی و. د یادونې وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان کابل ته د ښاغلي شریف دا سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي.
و هم اوریدل د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره لیدنه کړې دي. افغان چارواکو ویلي چې په دغه ملاقاتونو کې د دوه اړخیزو معاملو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې. په کابل او اسلام آباد کې کارپوهان د راحیل شریف سفر ډیر مهم بولي، وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د سفارتکارۍ عمل تیز شوی او دا د وخت تقاضا هم ده. په دې هکله تفصیل د ګلیاز رپورټ کې ورو.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سیمه کې د امنیت، د سولې راوستو او ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د اتوار په ورځ د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په ملاقات کې په دواړه خیزه تعلقاتو هم خبرې شوې دي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په دریم ځل د کابل سفر کړی چې هلته د افغان ولسمشر نه علاوه اجرایي رئیس او نورو لوړپورو چارواکو سره لیدلی دي او یو شمېر پریکړې هم کړې دي. د پاکستان د فوج مشر کابل ته د سفر په اړه کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر وای چې په دې وروستو کې په سیمه کې ډېر لوی بدلونونه راغلي او روان دي، نو ځکه د پاکستان او افغانستان ملګرتیا د وخت ضرورت دی. نوموړی وای چې په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني او بې اعتمادي کې کمی راغلی دی. د زیاته کړه
دا ورزکه چې بدګماني پیدا شوی و د افغانستان د پاکستان په پولیټیکل او په ملټری لیډرشپ کې. خو ظاهره خبره د جنرال راحیل صاحب خبره اچا خبره د کانی کرخه ده چې وی کې هغه ډېر وزن لري. د اشرف غنی صاحب اعتماد به هم بحال شي او اشرف غنی صاحب ته به هم په خپل ملک کې دننه چې کوم پریشر دی د هغه دپاره به هم یو قوت سیاسي ورته ملاو شي او بیا ظاهره خبره طالبانو سره د خبرو اترو کول لار هموارول هغه کې هم د جنرال راحیل ډېر غټ رول دی د هغه نه انکار نشته.
د پاکستان د فوج مشر په داسې حال کې لاغوان چارواکو سره لیدلي چې په دې وروستو کې د سیمې یو بل مهم هیواد د هند وزیر اعظم د کابل سفر وروستو لاهور ته ناڅاپه لاړ او له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره ملاقات وکړو. په اسلام آباد کې کارپو او د یوې سیمه ییزې څېړنیزې ادارې مشر امتیاز ګل وایي چې د سیمې هیوادونو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی ځکه د سفارتکارۍ عمل تون شوی دی. دی وایي
دا زما خیال دی چې د ډېر یو غټ بدلون نه خره ولې چې ډېره موده راځي امریکایان خو حتمن دی ټول پروسه کې طریقو خو چین هم پکې شریک شوی دی او د هغې په وجه د پاکستان لخوا نه هم ډېره خبرو اترو کې سرګرمي راغلې ده. مونږ هم تېره هفته کابل کې وو نو هلته هم د افغان چارواکو او خصوصا نیشنل سیکورټي اډوایزر هم همدغه خبره کوله چې د چین او د امریکې په وجه مونږ دا امید لرو چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبرې اترې او د امن او د سولې لار چې دا هغه به هواره شي.
کارپو امتیاز ګل زیاته کړه چې د هند وزیر اعظم په کابل کې په خپل وینا کې دا خبره منلې تر څو په افغانستان کې امن نوي راغلی تر هغو د سیمې ثبات ممکن دی. بلخوا د افغانستان د سولې شورا هیله ښایي چې د افغان مشرانو او پاکستاني چارواکو دا خبرې خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغیز وکړي ځکه چې د سولې د خبرو اترو د زمینې د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي وفد مشر عزیز الله دین محمد مشال اړي ته ویل
پاکستان زمون گاونډي دی او بیا ډیر کلو رئیس دی افغانستان په مسله کې دخیل دی نو په ویل حاج باندې د دې خبرې او یو تفاهم ته کا زمون د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې دغه ته ورسیږي دا د سولې لپاره د خبرو لپاره لار هواروي. خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لوري د حکومت کې کیږي خو البته د شرایط برابرول د ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پاکستان د فوج له مشر سره د پاکستان په هغه ژمنو خبرې کړې چې ویلې وو د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغه طالبانو سره مبارزه کوي چې سولې نه غواړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د جنوبي وزیرستان قومي مشران وایي د پاکستان د پښتون ملت پال ګوندونو مشران د افغانستان سره د هیواد د تعلقاتو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي خو د قبایلو مسله چې د دوی د کور مسله ده د دغه د حل لپاره دومره سنجیده نه ښکاري. دوی وایي چې په سیمه کې امنیت لپاره د قبایلو مشکلات حل کول ډیر مهم دي. د سیمه نظم خبریال سلام میسودی په اړه نور حال لکوي.
د سولې وزیرستان او د نیمه قبایلي سیمه درزنده قبایلون ویایي چکلا د پښتنو ځنې مشرانو خوشا کړه بیا یې د افغانستان پاکستان په منځ کښې د رټو اړیکو سمولو دپاره د دواړو ملکونو مشرون مخامخ سره کښېنول. په دغه تنظر کښې دغه قبایلون دا پوښتنه کوي چې د پښتنو په مځکې خاورې کوم اور بل دی پښتنو مشرون د دغې اور مړه کول بیا والے نیو کے جی تینی میں قبائلی سیمے وہ سے دن کا یونس خان شرانائی ویائی
پښتانه له نېشنلېست لیډرشپ نه علاوه تر مذهبي لیډرشپ پورې لا هغو دغه هیلې لرو او پښتون قوم د کام په حیثیت سوال ورته کړو چې دوی د دغو بین الاقوامي هاتیانو جنګ زموږ پر خاوره شروع دی د ده جنګ دا هم پښتون قوم خلاصول د دوی په دې کې موږ بې وسي نه ګڼو نو موږ پښتون قوم سل په سله امید ځینې لرو د هاتیانو غوبه زموږ له وطنه ختمولای شي خو چې دوی د هاتیانو لکۍ پرېږدي په خپله چې دوی د هاتیانو لکۍ نیولې نورمال وځاتې د دوی په جنگ کې هغه لکه چنګ شي چې په چمري ور پښتانه په چمرو تاوان به زور وي ګټه به وتی چا سره پاره ده.
د سولې وزیرستان سره تعلق لرون کای مخشنای ایډوکیټ جنرال خانوالی مسعود په دغه بریک سره یې لري وار وای ځنه
د
د پاکستاني کې مشرین دي پاکستان په ضرورت کو دی لوړل او د افغانستان صدر سره هی خبره وشوې زه دې چې پاکستاني خوره د پورا دیر دی ویل غلې چې وی پښتنو دا ته مو خود نه لري چې کیم خال کوم د پښتنو کوم د پښتنو د خوره د ور کوي کاغه یا سنجار خان وی کا محمود خان وی کا شرباو دای کا فضل امان وی او کا سراجولت وی خو چا دا د خدا د حکومت پورا مثبت قدمي نه وخلي چې دا د پښتنو په خور کې ما مسله غلې نو چې دې حال غرو
ڈاکٹر سمیع اللہ جان لنگر خیل ویائی چدگی اور مڑولو او دے پشتنو پخاور امن روستلو دے پارا دے پشتنو مشرانو بے فکری دے فکر خبر ادا
مشہور مختلف نظریاتی اختلافات قوم چپو مشکل شدائی پا تکلیف شدائی دے ہر طرف نا دے دے برا پچار پچی دا دار لیڈرون طول پی واخل شی و دے میش تو خورا بنی چکیم یور لا جدل ای دائی پچار دو چی دغم مرکاول دے پرا و دے امن دے پرا پیرا پیرا کوششی ناو کیلی
ڈاکٹر فضل غنی زیادتوی چنن دے پشتنو مشرانو تاریخی زیماوری جوڑی جی چھ پشتنا یو کی او دے دوی پا خور لگ دلائی اور مڑ کی
تاریخ پو اردو کی روخ لے انگریزو نے ہم دا دے پاکستانی مسلون پا دی قسم بے اتفاقا کڑی وی چھ لالت چھ ورکڑا ہے وہ چھ کلا ہم در دینا تل دے پاکستانی پا مند کی دامرہ دیوالی نا جوڑ کر جنوبی خواستن خواست مالی پاکستان خواست اورنج لائن قبائل مختلف ٹوٹی ٹوٹی ہو چاول وہ سم دے مو خیال دائی چھ دے درگی دے میز دے مسلون اسفندیار والی افتاب شیر پاو سراج الحق او فضل رحمان صاحب اے دے دا تاریخی زر از مواری دو چھ پا کور دو چھ کوم رو علی پیو اتفاق کی کو دا دے لیکن زویائیم چھ پا دے کے دوی یا دا چھ تلا لج پا واجا بندے نشی کولائی چھ دا کوم پا اتفاق کو
دا ہو کبالیانو دے پشتانو مشرانو نکلا کا غشتانا وکڑا چھ دغی مقصد دے پارا دے نور پیوا خلا یو لاس یو موٹائشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ نن د ګل ورځ ده او د رواني ګړۍ په دویمه نیمایي اخیری برخه کې به درته د مشال دغه خبرونه ستونزې او سرکار وړاندې کوو خو ورزو د دې ګړۍ نور رپورټونو ته وزیر اعظم میانواز شریف نن د کراچۍ یوه ورځنۍ دوره په داسې حال کې کوي چې د مرکز او صوبې ترمنځ د رینجر په واک حالات له کرکټ سره مخ دي بل لړخته د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په ملک کې د وسلوالو خلاف روان قومی اکشن پلان د مرکزی حکومت اکشن پلان ګرځولې ویلی دی چې دا په حقیقت کې خامی اکشن پلان وینو بیا په اسلام آباد کې د هغه تن پر ضد کاروي په کار و څوک چې د وسلوالې ډلې داعش د مرستې اعلان په ډاګه کوي د کراچۍ نه د محمد عمران رپورت کې نور حال اورو
د پاکستان د سرکاري ریډیو ترمخه وزیر اعظم نواز شریف بنن د کراچۍ یو ورځنۍ دوره کوي او امکان دی چې د صوبې او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز په واک روان کړکېچ لړکی د صوبایي مشرانو سره لیده کاته هم وکړي بل لخت د اتوار په ورځ د پاکستان پیپلز ګوند وجلې شوی مشر بینظیر بوټو د اتم تلین پر مهال د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت سیاسي بدل اخیستل غواړي ولې د دوی ګوند به کله هم د آئین پر ضد ګام قبول نه کړي
آیا دا قومی ایکشن پلان دے یو کس په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالې ډلې داعش د مرستې اعلان کړي ولې تاسو د هغه پر ضد یو ایف آئی آر هم درج نه کو دا هغه قومی ایکشن پلان نه دی بلکې دا د نون لیگ ایکشن پلان دی چې هدف یې یوازې سیاسي مخالفین دي
بلاول بوټو زرداری دا غوښتنه هم وکړه چې د قومي اکشن پلان د سارنې لپاره د پارلماني کمیټې جوړه کړې شي پر دې موقعه د سند صوبې اعلی وزیر قائم علي شاه ویل چې په جمهوریت کې فیصلې یو کس نه کوي په جمهوریت کې د یو تن فیصلې نه چلیږي وزیر اعظم صاحب باید خپل وزیران منع کړي او په خصوصي توګه هغه وزیر چې ځان ته چودھری صاحب وایي همدارنګ د پیپلز ګوند مشرانو د کمیټې یعنی سنټرل ایگزیکټیو کمیټې په غونډه کې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری صدر وټاکل شو. بلړخت مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د پیپلز ګوند نوی صدر آصف علي زرداری خپل قانوني سلاکار فاروق اچ نایک دوبۍ ته رابللی او په صوبه کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په معامله چې د وفاق او صوبې ترمنځ کوم کړکې جوړ دی د هغې د حل لپاره قانوني لار ولټوي. د کمې وروستو چې راپورونه دا وایي چې صوبایي حکومت به د وفاق د هغه حکم په سختۍ سره جواب ورکوي. د کوم د لارې چې هغوی په سند صوبه کې رینجرز ته د دو میاشتو لپاره خصوصي واک ورکړی او د سند صوبې لخوا لیږلې شوې خط یې رد کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ماخه پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ریپورټونه وایي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلی دي. د ریپورټونو له مخې نوموړي په تاجکستان کې د طالبانو له مشر سره ملاقات کړی او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې په لارو چارو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. بلخوا یو افغان چارواکي په کابل کې د روسي سفیر سره په ملاقات کې د روس او طالبانو ترمنځ په رابطو اندېښنه ښودلې ده. احمد تکل په دې اړه نور حال درکوي.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت یې افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي د روسیې له یو مهم چارواکي سره کتلي. خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګنده نه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې ادارت کړي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بېلابېلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد یې له هیڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هیڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې تایید کړه چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکمت خلیل کرزي د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکي له قوله لیکي چې روسیې د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولي خو د کرملن یوه ویان سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې بې بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یوه پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین نشوند سره نست دا
غلط فهمی دا چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ فهم دی او مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تختل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښکې د مشال د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانه ته چې ورشي نور ډیر خوندور پروګرامونه، معلوماتي او تفریحي خبرونه، ویډیوګانې او داراز نور معلومات ترلاسه کولای شئ. د روانې ګړې نیمه ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د سهار 11:30 بجې شوې. د شاهین بنیرې نه د خبرونو لاندې زورو
ستړي مشه د یو مهم خبرونه. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته سیرما په یو بمی برید کې دوه ملکیان وژل شوي او د دریو ترکی پوځیانو په شمول یو لس نور ټپیان دي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي کمانډان جنرال حق نواز حقیار د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې دا موټر بم حمله نن سهار نږدې 8 بجې د هوایي ډګر ختیځ دروازې ته سیرما په ترکی پوځیانو شوې ده. تمکیگی جراتون کی میچ با افغانستان کی د سوری د ټینګخ په مسله د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین وړومبه سلور اړخیزه غونډه وشي. د جمهور ریاست په ویلامیه کې راغلی چې د پریکړه تیر ورځ په کابل کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف، پولیس مشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ملاقات کې وشوه. په داسې حال کې چې د مرکز او صوبې ترمنځ د رینجرز د واک په معاملې اړیکې ترنګري دي، وزیر اعظم نواز شریف نن کراچۍ ته ځي. بلخوا د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې د مسلم لیگ نون حکومت د دوی نه سیاسي انتقام اخستل غواړي. په کابل کې د روسي سفیر د افغانستان د بارنو چارو وزارت د سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړی دی. عراقی چارواکی وایي امنیتي ځواکونه پر امادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنگر بلل کېده د یو شمیر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستی دی. او د شام یو خبریال او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و پرون په ترکیه کې په ډز وژل شوی دی.
شاهین بنیری درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس په مخکړی چې نړیوالو مطبوعاتو د سیمې په اړه سهال لیکلې ده، موږ سره د کورنی مطبوعاتو مهم ټکی هم شته دی چې تاسو ته یې زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کوي. درنګ شیبه کې د غستاوس د پاره په دې غړې کې شاملو او تاسو یې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د مشال په خبرونو کې تاسو لپاره دا وخت د کورنی مطبوعاتو مهم ټکی را اخلو او تاسو ته وړاندې کوو. په دغه کې تاسو زمونږه د پاکستان د بیلابیلو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی اوریدلی شئ.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د هندي وزیر اعظم پاکستان په دوره او د کشمیر د مسلې په حل لیکلي دي. د غلړکی جنگ ورځپاڼو وایي چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د ملاقات سره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کې واضح پرمختګ شوی او ټاکل شوی دا چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتران به د جنوري په 15 نیټه ملاویږي. او هر څوک د کشمیر معامله په دغه ایجنډا کې نه ده شامله، خو بیا هم امکان دی چې په دې خبرې وشي. ادارې وایي د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کمیدو لویه وجه د هندي خارجه وزیر پاکستان کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون دی. اوس داسې ښکاري چې هندي مشروالې هم پاکستان سره تعلقاتو ښکولو ته زړه کړی دی او د دوی په لهجه کې ښکاره بدلون راغلی دی. او کومه خبره چې د هندوستان پخوانی وزیر اعظم اټل بیهاري واجپایي کړی و، هم هغه خبره د هند اوسنۍ مشروالې هم کوي چې ګاونډیان نشي بدلی دی. خو څنګه چې نواز شریف وایي، تیر وخت کې دوی او د اټل بیهاري واجپایي حکومتونه د کشمیر د مسلې حل ته نږدې رسیدلي وو، نو پکار دا چې په کم ځای هغه خبره پاتې شوې وه بیا له هغه ځایه شروع کړي شي، نو ورسره به یوازې د کشمیر مسله حل شي بلکې سیمه کې به پوخ امن او کلارې هم یقیني شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د افغانستان په حالاتو او مخ په بدلیدونکو صورتحال لیکلی او وایي پرون د پاکستان پوز مشر کابل دوره وکړه چې ورسره راتلونکي وختونو کې د مفاهمتي عمل په اړه امیدونو ته ګټه رسیدلې ده. او دا په داسې حال کې ده چې ټول د افغانستان د صورتحال او اندېښنو نه په خشن خبر دي. ړومبۍ اندېښنه دا ده چې افغان طالبانو په ځینې ځایونو قبضه کړې او حکومت یې په شا تمبولی دی، خو د دې باوجود افغان حکومت حکومت او پخپله طالبان دا وای چې د پوخ امن او کلاری یوازینی لار مذاکرات او مفاهمتی اداری وای چې دې لړکې د پاکستان کردار نه هم انکار ممکن نه دی او پاکستان چې سکولی شو هغه یې کړی دی. لکه تیر اوړي کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي وو، خو د دې باوجود ګیلې او ناباورۍ په خپل ځای موجود دی چې پاکستان افغانستان دواړه په یو بل د وسلوالو د مرستو او په خپله خپله خاوره د پټن ځایونو تور لګوي. نو د دې د خاتمې دپاره پاکستان د پولو په خشان انتظام ټینګار کوي، خو ورسره به خپلو خپلو ملکونو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم په کار وي. اداري اخره کې وایي چې د امریکایي صدر باراک اوباما د صدارت اخري کلونو کې به امریکایي انتظامیه زیات کوشش کوي چې مفاهمتي عمل په خشان سرته ورسي او د امریکایي فوج د واپسې دوران څه قسمه بدې پیښې رامخې ته نه شي، او د دې مقصد دپاره به امریکا په پاکستان هم د کردار زیاتولو دپاره دباو اچوي. خو داسې حال کې په طالبانو زیات اثر رسوخ استعمالولو دوران به د ډېر احتیاط نه کار اخیستل وي، ځکه چې پاکستان په کور دننه هم د طالبانو سره جنګیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنسی په خپل یو رپورٹ کې لیکي چې بلوچ فعالان وای چونکه د دوی پسیمو کې د ولس پر ضد د پاکستانی امنیتی ځواکونو لخوا د زور زیاتی رپورټونه د پاکستان میډیا نه خپروي، نو ځکه دوی اوس ټولنیزو پاڼو ته مخه کړې ده. بلخوا د اے ایف پی په یو بل رپورٹ کې راغلي افغان طالبانو د روس هغه دا ورت کړی چې ګنې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو بل سره همکاري کوي. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
ایف پی خبر ایجنس د بیلتون غوښتونکو بلوسانو پاړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د سوزیدلو کورونو او انسانانو عکسونه او د مرستو غوښتونکو خلکو د ویر جړا ویډیوګانې چونکې د پاکستان په روایتي رسنو کې ځای نه مومي، نو ځکه د بلوس بیلتون غوښتونکو یوې ډلې اوس ټولنې د میډیا لکه فیسبوک او ټویټر ته مخه کړې چې پکې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا دوی سره د تیرې حال پرې نړۍ ته په ډاګه کړي. ایجنس زیاتوي چې په ټویټر پاڼه کې یوازې د اواران په سیمه کې د پوځي عملیاتو ټکي ولیکي کل شي، نو د روان کال د جولای په میاشت کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د غوسیمو کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد کوم عملیات کړي وو، د هغې په لسګونو داسې عکسونه چې د ظلم او بربریت نښې پکې په ډاګه رابرسېره شي چې قتل یې هم ډېر ګران دي. د اجانس په خبره بلوس فعالانو په تیرو څو میاشتو کې په دغو ټولنیزو پاڼو هغه ټول عکسونه ویډیوګانې او نور معلومات اچولی دي چې د دوی په خبره د دوی په سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی او ظلمونو ثبوتونه دي. دوی وایي چې دغه ټولې زیاتۍ د دوی په سیمو کې د 2004 کال راهیسې روانې دي او دوی غواړي چې نړۍ ته رښتونی معلومات په ډاګه کړي. دا جانس په خبره په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د ادارو لخوا په بیا بیا اوازونه پورته شوي دي چې پکې په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې دغه صوبه کې د بیلتون خوخو وسلوالو نه علاوه ګڼ شمېر زده کوونکي او استادان نیولي او ځپلي دي. بلخوا د لادرکه کسانو په اړه غیر حکومتي اداره بلوس وای سوای چې دا ډول لادرکه کسانو شمېره په زرګونو کې ده. بلخوا اے ایف پی خبري ایجنس په خپل بل یو راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې افغان طالبانو د روسي چارواکي زمیر کابلوف هغه دعوه رد کړې ده چې ګوندې روس په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر کمیدو په مخه طالبان سره رابطه جوړی کړی دي. د اجانس په خبره زمیر کابلوف ویلی وو چې د یادې ډلې په اړه افغان طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې یو میکانیزم جوړ کړی دی، خو افغان طالبانو د روسي چارواکي دغه دعوا او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا رد کړې ده. زمیر کابلوف چې په افغانستان کې د کریمینل لخوا خصوصي استازی دی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اسلامي دولت پر ضد د افغان طالبانو او روس ګټې یو دي، خو افغان طالبان وایي چې په دې اړه یې نه چا سره خبرې کړې دي او نه یې د کوم هیواد نه مرسته غوښتې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق پوز اعلان کړی دی چې په رمادي ښار کې یې ځنې حکومتي ځایونه نیولي دي. یاد ښار له اتو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په ولکه کې وو. د عراق پوځي سرچینې وایي د دې پرمختګ معنی دا ده چې داعش ډلې په رمادي ښار کې ماتې خوړلې ده. د پوز دا بریا پرون د عراق په سو ښارونو کې ونمانځل شوه. په دې حق له تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
عراقی چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډیرو وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نومانی همداراز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کېږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونی بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شان شي. ویل کېږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یو اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د ښار ته ننوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبرې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په می میاشت کې نیولی وو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ہے سکدا چی دا زمین نشوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې په لور خبرونه به درته هم د نن ورځې په اوږدو کې وړاندې کوو، خو دا وخت هفتوار خبرونه ستونزې او سرکار لرو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې تیر اونۍ د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو د حکومت نه تپوس وکړو چې ولې د یونیورسل سرویسز فند په لړ کې مختص شوي په اربونو روپۍ په قبایلي سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او مواصلاتو په برخه کې نه لګول کیږي، دا چې حکومت ولې د دغه ادارې فنډونه په قبایلي سیمو کې نه کاروي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
فنڈ گورنمنٹ پاکستان نے جب نہ دی دار عوام سے کم موبائل استعمال پاگا بانے دا ٹیکس لگے گی
پاٹا بانے دا خرچ کرے سی ٹیلی فون پہ شکل کے دا انٹرنیٹ پہ شکل کے اور دا موبائل ٹیکنالوجی پہ شکل کے سمر چلر علاقی راغی تا دا ملک دنوری سو سرا دا غٹو خارون سرا بہاغی شامل کرے
پاٹا دس دے چھ حل تک کار کول دا پارا مونگ تا چھ دے گورنمنٹ یو آرڈر ہوندے را کی یو اپنا اجازت را کی نمونگا دے سرا برابر کے ہم پاٹا کولے شو
د سینټ د هغه غونډې حال چې پکې د حکومت نه د یونیورسل سرویسز فند په اړه پوښتنې راپورته شوې وي د سراج زهیر په دې راپور کې اورو.
د نهې پورز د پښتنو د دمې په مهال سینټ کې سینټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یو شمېر سینټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلی سیمې بېخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فاټه کې د یونیورسل فنډ نه یو منصوبه هم نه ده پیل شوې، د کومې له کبله چې د فاټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو، چې فاټا کې بډیر زر د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې پیل کړې شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد اپریدی وې.
دا فنډ د ګورنمنت پاکستان د جیب نه نه دي، دا د عوام چې کم موبایل استعمال په هغه باندې دا ټیکس لګیږي. دا بل لګیږي په اسلام آباد او په کراچي او په لاهور او په غټو غټو ښاریو کې. ما کوشن په سینیټ کې وکړو فاټا پکې په دې فنډ کې موجود وا، خو دا پیسې تر نن پورې نه تر دور نه مخکې 86 بلین روپے
مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کے دی اقتصادی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر مراج الحق نا دی یونیورسل فنڈ پاڑو پختل نو ہگو وچی یونیورسل فنڈ ہگ پیسو توائی چی دا موبائل فون ٹیلی فون او انٹرنیٹ پہ استعمال باندھے دا فاٹا دولس پہ شمول دا ٹول پاکستان دخل کو نا یونیم فیصد دا ٹیکس پہ زاندر کے اغسل کی گی او پدی دا نور پاکستان دولس پرنگ دا قبیلی سی مدولس ہم حق دے
کو فاٹا بانے دا خرچ کرے شی ٹیلی فون پہ شکل کے دا انٹرنیٹ پہ شکل کے او دا موبائل ٹیکنالوجی پہ شکل کے سمر چلر علاقی دا غیتا کارا خبر دا چاگی دا مل دا نوری سو سرا دا غٹو خارون سرا با حاغی شامل کرے شی دا غوام او آغی بردی پیدا والی
کلی چی مشال ریڈیو دا خبریال او قبیلی چارو تجزیہ کار شمس مومن نو پختل چی د فاٹا لپارا راغلی فنڈو نول په قبیلی اولس نه خرچیږي او په دې کې د چا کمزوري دي نو نو موري وې
په قبیلی سیمه کې د ترقی خاص کر د دغه فنڈو نو د استعمال دی مواره چې به هغه د دوه غټ ادارې چاږي او فاٹا سیکریټ ته او بل دی فاٹا ډیولپمنت اتھارټی دا خو د بد قسمتای نه دا غوی خپل نظم نس چې هغه دومره کمزور دي هغه سره د سره هغه جوګل وی چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کی او درېمو خبره بیا دا چې د قبیلی سیمه پارلیمنت سره سره د فاټا چکم سیکریټ دی دا غوی نظام هم مربوطول پکار دی او غوی تدریج جوګ کول پکار دی چې څومره فنډز په دی وخت په فاټا کې د لګولو ضرورت دی چې دا محکمې د غوی د لګولو اهلیت هم ولري.
د ذکر دا لدی وړاندې لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا مشرانو سو سو وار ویلي دي چې د فاټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا، چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فنډونه ورکړل شوی دي، خو په هغه کې 15% هم د فاټا په ولس باندې نه دي خرچ شوی.
په قبایلی سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په مت کې د عربونو روپو د فنډ نه کارولو په اړه مو د قبایلي سیمو لپاره په اسلام آباد کې د یونیورسل سرویسز فنډ د پروژو جوړولو د څانګې مشر جواد حفیظ سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل. جواد صاحب، کداره ته وایي چې د قبایلي سیمې لپاره د انټرنیټ ډي ایس ایل ورکولو په دې منځدو ورته کې څه پروګرام شته؟
جی بالکل شتا. خو دیکھیے، یو پروجیکٹ راغلی دی مونږ ورته وایو این ٹی آر ون، یعنی ناردرن ٹیلی کام ریجن ون، دا شمالی کے پی کے دا پارا دے دے کے دا سوات او مالاکنڈ ایجنسی خو نا سیٹلڈ ایریاز اگر بٹول دے کے شاملی زونگ پلان دا سے دے پروگرام دا سے چې مخ کے دا چې اوشی کنا نو دلتا چې ټول ټیلی کام دا وایرز دا جال چلتا بچاوشی نو بیا به هغه جال نږدې ایجنسی ستا فاټا تا پاٹا تا رستے دیشی نو آوا پروجیکٹ تقریباً مونگا انتظار کی اوچھے دا بورڈ اپروول شوے دے سا دس خطو پیپر ورک چھے پیوشی نو آوا بیا پی ٹی سی ایل او ورڈ کال سرا سگنیچر دا پارا ہے سائن دا پارا دس خط دا پارا لاڑشی نو دا پروجیکٹ بر شروع شی دا تقریباً 18 مہینے دا دے مدت تے 18 مہینے کے شدے نہم میاشت دے نتائج روزی تقریباً 9-10 میاشت کے شدے نہ لس میاشت کے ال تک خلق و تبخاری چ اوس غٹ خارنو کے بشروشی بیا با اغینا پس اغینا وڑا بیا اغینا وڑا و آخرا پورے بہو رسی
اس جواد سے دارا تو وہی چی پا قبائلی سیمو کی پا خاص تو گا چی قبائلی سیمی دی آل تاکی دا سہولتونا آل تاکی زوانان دی اغی غواری چی را داگی تو دا سہولت ملاوشی نو تاسو سگانی چی پا سمر راتون کی سمر وقت کے با دی قبائلی سیم زوانان دا دی انٹرنیٹ او ڈی ایس ایل او چی کم تیز رفتار انٹرنیٹ تی دا باگوی تو رسی
تی اس پکار دا چی بل پروجیکٹ راشی مونگا خو یو دوزل کوشش وکا لیکن اوس دا چې گورنمنٹ چې په دې فیصله وکي او فاٹا کې لکه فاٹا داس دې چې هلته کې کار کول لپاره مونږ ته چې د گورنمنٹ یو آرډر غونډه راکی یو دغه اجازه راکی نو مونږ دې سره برابر کې هم فاٹا کولې شو لکه او دویم دا چې زو خپل پلان کې خو دا برازي چې کله دا نور علاقې وشي چې کوم سیټلډ کې راځي دینا پس بیا قبائلی راضی زونگ جے کم پروگرام دے خدا مخ کے دیشی چے گورنمنٹ پاکے خپل اثر و رسوخ استعمال
کی. او جواد صاحب، دا قبائلی سیمو دا پارا تاسو سره آل لیڈی پراجیکٹونا یا پروژی موجود دی او دا غی سروے شوی دا پیسی مشتا؟
پیسی جی پیسی با گورنمنٹ طرف نا بے اپروول راضی مخ کے مونگ سروے اس گورنمنٹ نا برازی لیکن واقعی چکا گورنمنٹ پکے زیاد دغه وی کنه چې گورنمنٹ مونږ لا پکې دې کې اجازه واخلي انیشیټیو واخلی یا گورنمنٹ شروع کی نو بیا ډیر آسانتی آئے.
تاسو جواب چې تاسو کله د گورنمنٹ یا د حکومت خبره کوي نو دا تاسو صوبائی حکومت یادوي مرکزی حکومت یادوي صدر یادوي گورنر یادوي او د پولیټیکل انتظامیه یادوي
مونږه جی سنٹرل گورنمنٹ
مرکزی حکومت یادوي
پرائم منسٹر طرف
نه او مرکزی حکومت کې د کمیونیکیشن او د ټلیفونونو د پاره د انټرنیټ د پاره یو خپل وزارت ته نو د هغه وزارت تاسو یادوي ک ډایرکټ تاسو وزیر اعظم یادوي
جی مطلب اصل کې هغه وزارت چې د هغه خو گورنمنٹ پالیسیز سره چلی کنه هغه پالیسیز خو بیا هم چې د وزیر اعظم او کابینه طرف نه راځي خو چې هغه طرف نه یو سیریس سنجیده یو کو یو یعنی حکم غونه راشي یو ټایم راشي چې دومره وخت کې دا کول دي
جواد صاحب یو دا خبره چې په قبایلی سیمو کې ستاسو په نظر باندې د دې لپاره دا خنډ خو نه دی د دې ستاسو د پروژې د انټرنیټ د ټلیفون د دې کمیونیکیشن د زیات تیز کمیونیکیشن په مخ کې دغلته کې امنیتي چې کوم حالات یا د پاکستان فوج چې کوم عملیات کوي دا خو خنډ نه دی
لکه دا مسئلې خو وروسته راتلی شي لیکن بیا هم فاټا کې داسې علاقې شته چې هلته کار کې دیشي دی وخت کې هم هلته کې بنیادی ټلیفون خو کار کوي بنیادی نظام خو موجود دی مونږ خو هغه نظام چې دی جدید جدت په پکې راوالو نو هغه نظام کې بیا هاي تیز رفتار انټرنیټ هلته کې دیشي نو یعنی زیات علاقې داسې چې هلته کار کې دیشي یو نیم ګوټ کې بدا لکه کې دیشي چې مسلې وی لیکن ټول داسې نه دی زیاتر علاقو کې کار کې دیشي
جواد صاحب بل دا خبره چې تاسو وویل چې کم موجوده نظام آل ریالتی یو نظام شته د کمیونیکیشن یو بنیادی ټلیفون شته نو دغه بنیادی ټلیفون کې تاسو جدت راوستي شئ نو دا غي لپاره څه کوي تاسو به نوې لاینونه اچوي نوې تارونه اچوي څه به کوي
جی دې کې اوس دوه طریقې دي یو خو ډي اس ال وغیرہ خو په عام ټلیفون لاین کار کوي لیکن اغه دا ځینو مونږ نه ډیر زیات لري دي نو اغه زینا تر نږدې ترين غټ خار پورې اپټیکل فایبر کنیکشن پکاري یا داسې غټ سیستم پکاري کا اپټیکل فایبر موجود امي نو هغه باندې واړه سیستمز لگے دلی واړه نظام ای نو هغه دومره زیات تیز رفتار انټرنیټ نشي برداشت کوله نو هغه د پاره بیا مونږ دا کوو چې اغه ورکوټه خار د پاره هم غټ سیستم لګو بیا چلتا کې خار کې مخ کې ډی سلام غواړي یو سیستم یې چې باندې انټرنیټ کار کوي په عام ټلیفون باندې هغه سیستم هم لګي بیا چې کوم وایرلیس تیز رفتار انټرنیټ دی چې مونږ وته وایرلیس براډ بینډ وایو چې کوم کې دا اسلام آباد لاهور کراچي د غټ خانو کې دلته کې ایوو په نوم خرسي کې لګیا دی ای وی ڈی او څنګه چې پی ٹی سی ایل نایټرو دی یا نور داسې انټرنیټ دی نو دا انټرنیټ هم هلته کې په ټاورو باندې چې کوم سا اکوپمنٹ لګېدلې دی کوم مواصلات سامان دی هغه مونږ بدل کو نو دا هم هلته چلے دی شي
جواد صاحب په یورپ کې په امریکا کې د یو ایس بی وای فای د سیټلایټ انټرنیټ یو نظام دی قطار نی فایبر نی وایبر نی او داسې نورې ذریعې نی خو دغه خلک په خپل لیپ ټاپ یا په خپل کمپیوټر کې د یو ایس بی سیټلایټ ورکولی شي خپل انټرنیټ کار استعمالولی شي دا په قبایلي سیمو کې دا دا پاسیبل ده دا ممکنه ده
اصل کې چې کوم یو ایس بی انټرنیټ دی اخو زیات تر دا مونږه 3G یا 3rd جنریشن موبایل ورته وایو چې کوم دا ایوو دی ای وی ڈی او دی اصل ټیکنالوژي نوم ای وی ڈی او دی دا غي مارکیټ نوم چې دی ایوو دی نو یو ایس بی انټرنیټ کوه کشان راځي سیټلایټ انټرنیټ ډیر زیات ګران دی او زه خپل سیټلایټ خو داسې شتنه نو مونږ ته ډېر ګران پرې دی مونږ به دا ظاهرا بل کمپنی زبا واخلو زیاتر دا میډل ایسټرن کنټریز کې دا افیسز دي نو هغه ډېر ګران پرې دی عام کس ته پاره هغه بالکل نشي افورد کولای ډېر زیات ګران دی
نو لکه په قبایلی سیمو کې لکه زمونږ په پاکستان کې دغه سیستم یا دغه نظام شته دا یو ایس بی د انټرنیټ
یو ایس بی انټرنیټ بالکل دی غټ نو کې تاسو ته داسې یو ایس بی ملاو شي او دلته کې چې کوم برانډ نیمز دي څنګه چې ټیلی نور موبایلینګ دا خپل یو نوم خرڅي د کشان دلته کې ایو په نوم خرڅيږي پی ٹی سی ایل چې کوم پروډکټ دی هغه نوم ایو دی بیا وتین هم خرڅي وای ٹرایب هم خرڅي نو دلته کې بالکل معلوم نه اویلیبل دی تاسو انټرنیټ یو ورکوټ یو ایس بی ډیوایس ملاویږي دا غي خپل کا سافټویر یې انسټال کیو هغه سره تقریبا 1 میگا بیٹ نو واخله تر 3 میگا بیٹس پر سیکنڈ پورې تاسو انټرنیټ ملاوي شي.
نو دا یو ایس بی د مون قبایلی سیمو کې کوم ځوانان دي یا تعلیمي مسله ول اغي دا استعمالول شي.
جی یو زل ال تک دا سیستم وغیرہ زمون انسټال شي مونږ دا کمپنیز خپل سیستم نوې کی نو بیا بالکل ممکن دی بالکل استعمال دي شو نه سر بالته استعمالیږي چې هغه لیپ ټاپ او هغه یو ایس بی ډیوایس اگر اسلام آباد تراوڑی پیخور تراوڑی دا غټ خرونو کې چې تا هم ګرځي اکا شایبه هر یو ځای کې استعمال ولې
اسی جواد سی دغه سیستم یا دغه نظام چې کوم دی قبایلی سیمو ته رسیدو کې به څومره وخت لګي
جی دا اوس په انحصار د دې زیات تر دی چې حکومت څومره زر دا کول غواړي نو مطلب سبا دا پروجیکټ شروع شي نو ماته سویل چې تقریبا د دې 18 میاشتې د پروجیکټ خپل ټایمي او دینه مخې تاسو واخلې تقریبا درې میاشت نه واخله تر شپږ میاشتو پورې د دې ټایم چې کوم باندې د دې هغه اډورټیزمنټ او بیډینګ او هغه چې کوم ټینډر والا طریقې کار دی نو هغه باندې دومره وخت لګي نو ټوټل ټایم چې تاسو ګورئ تقریبا دوه کال په ټوټل لګي چې کا سبا نه شروع شي.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
وطن جوړ دی لکه مروت او میران شاه امن له دلواړي پختون جارت او پټ خیلا کی اوسه دلواړي بس په اختر